د ازادي رادیو د نن ورځې د پیل خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر ناامنیو اندېښنه ښودلې.
په دې روژه مبارکه کې ټول خلک راوتلي دي، د دې څخه تقریبا د 1500 یا 1400 شاوخوا کورونه راوتلي.
دا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د یو اوسیدونکي د ګامونو غږ دی چې د ماینونو له خطر سره سره خپل کور ته ستنیږي. په نیویارک کې د اسپانیایي پیکاسو او جاپانی کاسوما انځورونه خرڅلاو او نندارې ته وړاندې کیږي، او د ژوند رنګونو کې عارف مندوزای چې له کلي ښار ته راغلی د خپل کاروبار کیسه کوي. قدر من اوریدونکو، دا سهارنۍ خبری مجله په خبرونو پیلو. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله په سلو کې 10 زیاته شوې. د هرات په اوبه ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي، او په بغداد کې د عراقي ځواکونو یوه اډه چې امریکایان هم پکې دیره دي په توغندیو لګېدلې. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د وړم کال پرتله په سلو کې 10 زیاته شوې ده. دا خبر له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی په یو تازه راپور کې چې پرون د مې په درېمه خپور شو ورکړی دی. په خبر کې راغلی دی چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 6300 ټنه تریاک هم تولید شوي. په 2000 کال کې چې په ټول افغانستان کې جګړې روانې وي او کورونا وایروس هم خلک زیانمن کړي وو، له 4 ولایتونو څخه په 22 هغو کې د کوکنارو د کرکیلې راپورونه ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي د افغانستان له 80% ډېر تریاک په هلمند کې چې ګڼې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي تولید شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د مولوي رحمالدین په نوم د طالبانو یو مهم قمندان وژل شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه پر ټویټر ولیکل رحمالدین چې د لشکرګاه په شاوخوا کې د جګړو مشري کوله په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې پرون او وړمه ورځ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې. دفاع وزارت دا هم ویلي دي چې هلمند ته استول شوي تازه دمې کمانډو ځواکونه طالبان پرمختګ ته نه پرېږدي. طالبانو د چارواکو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د اوبه ولسوال ضیاءالحق نوري دوشنبه ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
په شهر نو کې کورونه تر اوبو لاندې شوي. په کویان، دشتکر، جنګلک، پادامن او جانان کلا کې د خلکو کرکیله ټوله اوبو لاندې کړې. سلګونه کورونه ویجاړ شوي او په کویان سیمه کې سلګونه پسونه اوبو وړي دي.
ولسوال زیاته کړه چې د خلکو د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه دوی ته نه دی رسېدلی. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ویلي زیانمنو سره د مرستې لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده. اوبه له هرات ښار 100 کیلومتره لرې ولسوالۍ ده چې له ناامنو سیمو څخه بلل کیږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو یو اډه چې امریکایي قراردادیان هم پکې دیره دي پرون په دریو توغندیو ولګېده. په دې برید کې د اوښتو زیانونو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې جسیکا مکنولټي ویلي د لومړنیو راپورونو له مخې پر بلاد هوایي اډې دې حملو امریکایان نه دي ژوبل کړي او تاوان یې نه دی اړولی. په عراق کې په تیرو 2 ورځو کې دا دوهمه راکټي حمله ده چې پوځي اډې پکې په نښه کیږي. وړمه ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هم لږ تر لږه 2 توغندي ولګېدل. په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په دوکه د جو بایډن له لوري پراورسته موده کې په عراق کې پر هغو اډو چې امریکایي قراردادیان یا پوځیان پکې دیره دي 10 راکټي یا موټر بم حمله شوې دي. د دې حمله مسولیت کومې ډلې نه دی منلی، خو هغه وسلوال چې ایران ملاتړ کوي د دې حمله مسؤل بلل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن له مسکو سره باثباته اړیکې غواړي. انتونی بلینکن پرون په لندن کې وویل چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ثبات به د کرملین په پالیسیو پورې تړلی وي. ښاغلی بلینکن د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د مخکینۍ ادارې هغه څرګندونې بیا تکرار کړې چې وایي امریکا نه غواړي له روسیې سره اړیکې کړکېچن شي. هغه وویل ولسمشر بایدن له پخوا په ډاګه کړې چې روسیا په بې پروایۍ سره مخکې ولاړه شي نو امریکا به یې ځواب ورکړي. د واشنگتن او مسکو اړیکې په دې وروستیو کې اوکراین ته د روسیې د ګواښ، د امریکا پر کمپیوټري شبکو د روسیې د سایبري حملو او د اپوزیسیون له بندي مشر الکسی ناوالنی سره د روسیې د چلند په خاطر ترینګلی شوي دي. او بیل ګیټس او میرمنې میلندا سره جلا شول. ښاغلی ګیټس دیګا پر ټویټر په یو بیان کې د ځان او میلندا لخوا دا خبر خپور کړی دی. د مایکروسافټ کمپنۍ خاوند 15 کلن بیل ګیټس د نړۍ له 50 شتمنو کسانو څخه دی چې د فوربس مجلې د راپور له مخې شتمنۍ 130 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ګیټس لیکلي چې له میلندا سره یې د واده 20 کاله ووتل او دوی 3 ګلالي ماشومان هم راوړل او ویې روزل. هغه زیاتوي چې دوی له ډېر فکر وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې نور دا ګډ ژوند پای ته ورسوي. ګیټس ویلي چې د دوی د خیریه بنسټ کارونه او فعالیتونه به په ټوله نړۍ کې روان وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د غویی یا سور 14 ده چې د 2021 میلادي کال د مې له 14 سره برابره ده. د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له زیاتې دو باندې اندېښنه ښکاره کړې ده. د شورا په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې د ملکی وګړو قاتلان باید محاکمه شي او نړیواله ټولنه په دې چاره کې له افغان حکومت سره فعالانه همکاري کوي. د شورا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر دوامداره هڅو ټینګار کړی. په لوګر کې د جمعې ورځې برید او د هلمند د وروستیو جګړو له کبله د سلګونو کورنیو بې ځایه کېدل هغه څه دي چې ګڼې اندېښنې پارولې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د افغانستان امنیتي وازی او د تاوتریخوالي ډیرې لوړې کچې چې د ملکانو مرګ ژوبل هم ورسره اوج ته رسیدلې په جدي توګه اندېښمنه کړې ده. د شورا پرون د افغانستان په اړه یو اعلامیه ورکړې او په سر کې د لوګر د تیرې جمعې ماښام خونړی برید غندلی دی. د لوګر په مرکز پل اعلام کې موټر بم برید 40 تنه ملکیانو وژل او 110 نور ټپیان کړل. د دغه برید ځینو شاهدانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز لخوا په یو جوړ شوي مستند کې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
کار که طالب کړی، که بل چا کړی، که هرې تورستي شبکې کړی، دا ډېر یو ناروا عمل ده.
زما تینه یو 3 منټه مخکې داسې یو 14 وشو. د 14 سره تلفات هم زیات شوي دي، مالی او ځاني زیانونه زیات شوي دي. خار غریب پکې و، ډېر محصلین پکې شهیدان شوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې چې دوشنبه ناوخته په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبره کړې راغلي، د دې ډول ناوړه بریدونو عاملین، تنظیمونکي او تمویلونکي باید په سزا ورسول شي. د امنیت شورا غړو همدارس ټینګار کړی چې ټول هیوادونه باید د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د پریکړو لیکونو سره سم له افغان حکومت او اړوندو چارواکو سره په دې برخه کې فعالانه همکاري وکړي. امنیت شورا د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره په کلکو هڅو ټینګار کړی چې په مټې د ملکیانو وژنې پای ته ورسیږي. طالبانو په رسمي ډول د لوګر د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په یو بیان کې ادعا کړې چې د جمعې په شپه د لوګر مرکز پل اعلام ته نږدې د افغان ځواکونو په یوې پوستې برید کړی او 12 پولیس او 4 کسان یې وژلي. دا یوازې لوګر نه دی چې یوې خونړۍ حملې پکې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. تازه په وروستیو 2 ورځو کې د جګړو د زیاتېدو له ویرې په هلمند کې لږ تر لږه 2000 کورنۍ له بېلابېلو سیمو مرکز لښکرګاه ته کډه شوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل دا کورنۍ د خوراک او څښاک لپاره هیڅ نه لري.
په دې
دې روزه مبارکه کې تقریبا د عیناک د سیمې څخه چې دا سیمه ډېره پر نفوسه سیمه و ډېر کورونه پکښې کې و چې ناوي ولسوالۍ مربوط ده دا ټول خلک راوتلي دي د دې څخه تقریبا د 1500 یا 1400 شاوخوا کورونه راوتلي د دې سره تر څنګ د بولان د سیمې څخه د بشران د سیمې څخه د سره ګودر د سیمې څخه د دغو ټولو سیمو څخه چې 1601 مربوط کېږي د سره ګودر سیمه د هغو سیمو څخه کورونه راوتلي دي راغلي دي مرکز لشکرګاه ښار ته د ځینو کسانو دپاره لا تر اوسه پورې هم استوګنځای نه دی پیدا سوی چې په موټر کې ځینې کسان ژوند کوي نو خلک د ډېر بدو مشکلاتو سره مخ دي په هلمند ولایت
په هلمند کې تیر کال هم زرګونه کورنۍ د څو اونیو جګړو په سبب لښکرګاه ته کډه شوې ولایتي چارواکي وایي دوی د وسلوالو طالبانو د تازه بریدونو مخه تر ډېره نیولې او هلمند ته تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي
په همدې حال کې په ارغنداب ولسوالۍ کې چې اوس دولتي ځواکونه نیولې خلک خپلو کورونو ته ستنېږي خلک وایي چې په جګړو کې کورونه وران شوي چور شوي او د ژوند کولو لپاره مناسب نه دي د کندهار چارواکي هم مني چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د عامه تاسیساتو په ګډون په هرو سلو کورونو کې اویا تخریب شوي دي په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته
د شخصو ماینونو د خطر سره سره بې ځای سوي کورنۍ یو ځل بیا خپلو مینو ته ستنېږي د شاوخوا شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته د ارغنداب ولسوالۍ دغه کورنۍ سره د دې چې د شخصو ماینونو خطر احساسوي خو د کورونو د سامانونو د ورکېدو او د باغونو د وچېدو ویرې مجبور کړي چې د حکومت د خبرداري سره سره خپلو کورونو ته ستانه سي د ارغنداب د بابورو سیمې اوسېدونکي سلطان شاه په جګړه کې د خپل وړاندې سوي کور په لور قدمونه اخلي هغه د تیرو شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته هر لحظه خپل کور ته د ستنېدو شېبې شمېرلې د سلطان شاه نه یوازې کور له خاورو سره خاورې سوی بلکې بسترې دروازې او د ژورو څاګانو سولري هندارې او بېشې هم وړل سوي
کورونه چور سوي دي خلکو دا وړل سوي دي کورپچانې غالۍ تکان پرشونه پرشونه
د ارغنداب په شپږ میاشتنۍ جګړه کې نه یوازې د خلکو کورونه ویجاړ سوي بلکې سړکونه پلونه پلچکونه ویالې باغونه ښوونځي او جوماتونه هم ویجاړ سوي د تابین د سیمې اوسېدونکی عطا محمد وایي خلک په ډېر سخت حالت کې تګ راتګ کوي ځکه لارې او پلونه ویجاړ سوي
اول دغه پل دی دا وسس ولې چې ځنانې را روانې وي په لارې باندې ډېر تکلیف ورورسېدی په ډېر تکلیف باندې دلته راځي او د پلان په چکا په تصفینې چې بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي اول زما دوه درې سوه درخت انار په مرمۍ راتار دغه وخت چې په شپږ میاشتو مو کړی دی
د عطا محمد په وینا اوس هم په دغه ولسوالۍ کې د ماینونو خطرونه سته او خلک نسي کولای خپلو کورونو او باغونو ته په ډاډه زړه ولاړ سي
اکثره کورونه ماینونه دي ځینې حکومت پاک کړي دي ځینې په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي له منځه تللي دي کورونه ستونزې خو همدغه ستونزې پیش کړي چې اوس د یو کلي څخه بل کلي ته نسي تللی موټر پر ډېر لار باندې نسي راتللی چې کوي موټر نه وي سرچا موټر ودانې سره تللی پر ډېر لار باندې
بلخوا د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولي که څه هم د ملکي خلکو د کورونو د سامانونو د چور او ورکېدو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د عامه تاسیساتو په شمول په هر سلو کورونو کې اویا تخریب سوي
ځایونه تخریب سوي دي هغه د لویې لارې غټ پلونه چې تاسې په خبر سوي یاست ترکاري باغ او تابین پلونه ویجاړ دي د استفادې نه دي او نور هغه په کلو وطنو کې دننه پلچکان ټوله پټار دي تقریبا په زیات یادات پلچکونه مو خراب سوي دي کورونه نړېدلي دي د خلکو مثلا د باوړیو هندارې ماتې سوي دي په جنګ کې
ولسوال زیاتوي چې شخصي ماینونه لا هم په بشپړه توګه نه دي شنډ سوي د نوموړي په وینا د ماین پاکۍ د انجینرۍ ټیمونه هر ورځ په لسګونه ماینونه له ځمکو راباسي او شنډوي تر څو بې ځای سوي خلک له خطر پرته خپلو کورونو ته ستانه سي
خلکو موږ ته شکایتونه کړي دي چې ساحه کې ماینونه دي او پلچکان لیدلي دي خو بیا هم دولت توجه زیاته ده ورته ماین پاکان او د انجینرۍ ټیمونه په ساحه کې روزانه په زیات تعداد ماینونه راباسي کوشش کی چې سهاجر پاک کې او خلکو ته اجازه وکړي چې خپل کورو ته لاړ شي.
ارغنداب ته ستنیدونکو خلک لا هم هر ورځ د شخصو ماینونو په چاودنو کې قرباني کیږي. د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو درو اونیو کې شاوخوا شپېته مړي او نوي ټپیان وړل شوي چې ډېری د ارغنداب په ماین چاودنو کې مړه او ټپیان شوي. تر دې مخکې د کندهار امنیه قوماندانۍ په دغه ولسوالۍ کې په لومړیو دوو اونیو کې د 15,000 ماینونو د کشف او شنډولو خبر ورکړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم قدر من اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د امریکایي جنرال مارک میلی له قوله راغلي چې وایي له بهرنیو ځواکونو وتلو سره شایي افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې له بدې نتیجې سره مخامخ سي. مارک میلی د یکشنبې په ورځ وویل چې افغان پوځ او پولیس په ښه توګه مجهز او روزل شوي دي او په ښه توګه د دوی مشري کېږي، خو له دې خبرې ډډه وکړه چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته د ترېدو پر وړاندې د درېدو بشپړ چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ځواکونه کولای سي خپل خاوره او افغانان خوندي وساتي او دې کار ته چمتو دي. د دې شورا وایند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له خپلې جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي. دا هغه څه دي چې جنرال مارک میلی هم په یو ډول په خپلو خبرو کې یاد کړل. د ویل چې په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو پر امریکایي او نړیوالو نظامي سلاکارانو په ډیره لږ اتکا سره عملیات پر مخ وړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یک شنبې په ورځ د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د کلیزې پر مهال په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډله په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا د هڅو په نتیجه کې تر ډیره له پښو غورځول شوې ده. ګارډین په دې مقاله کې یادونه کوي چې د تروریزم پر وړاندې پر دغو ټولو هڅو سربیره طالبانو په پاکستان کې له خوندي ځایونو په ګټه پورته کولو سره وکړای شول چې بیرته سره یو ځای شي. گیت سٹون انسټیټیوټ خبرونه هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د جو بایدن هغه پریکړه چې پرته له قید او شرطه له افغانستانه امریکایي ځواکونه باسي د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي ته خطر پېښولای شي. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې په 2001 کال کې که څه هم جو بایدن نړیوال ځواکونه افغانستان ته نه ولیږلې، خو ده هغه مهال د دې اقدام ملاتړ کړی و. وروسته په مقاله کې د جو بایدن له قوله راغلي تاریخ په پرموج سخت قضاوت وکړي که موږ د یو آزاد افغانستان هیله یوازې له دې کبله مړه کېدو ته پرېږدو چې موږ تر پایه ونه درېدو. مقاله لیکي یوازې تاریخ نه بلکې ټول امریکایي متحدان، دشمنان او نړیوال سیالان به د بایدن پر دې اقدام قضاوت وکړي. لیکوال لیکي د امریکا متحدانو چې په افغانستان کې نظامی او اقتصادي پانګونې کړې واک ته د طالبانو له یو ځل بیا رسېدو او وینو تویدو اندېښنه لري. گیت سٹون انسټیټیوټ خبرونه په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان یوازې پرېښودل به په داسې حال کې د ډیرو هیوادونو په یاد پاتوي چې د امریکا او استبدادي رژیمونو ترمنځ به انتخاب کوي. مقاله د سعودي عربستان یادونه کوي چې پوهیږي د بایدن اداره به د ایران پر وړاندې د دوی ملاتړ ونه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سینه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. راپورونو ته دوام ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ګواښ کړی چې که په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال برید وشي نو کلک ځواب به ورکړل شي. ښاغلی بلینکن پرون په لندن کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې امریکا به د خپلو سرتیرو د خوندي ایستلو تر څنګ ډېره هڅه وکړي چې په افغانستان کې په ډیپلوماتیک ډګر کې فعال پاتې شي. برتانیا هم د افغانستان د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
امریکا او بریتانیا په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو له دوام او د لاسته راوړنو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل بریتانیایي سیال دومینیک راب سره په لندن کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل ځواکونه به راووځي خو دوی به په ډیپلوماتیک لحاظ ډېر فعاله پاتې وي. موږ دا هم واضح کړي چې حتی که زموږ ځواکونه له افغانستانه ووځي موږ نه وځو، موږ به فعالیت نه پرېږدو. موږ نیت لرو چې د افغانستان د حکومت، طالبانو او نورو مهمو خواوو ترمنځ د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو د هڅو د غښتلي کولو لپاره په ډیپلوماتیک لحاظ ډېر فعاله پاتې شو. امریکا له افغانستانه د خپلو پاتې 2500 عسکرو د را ایستلو رسمي پروسه د مې په لومړۍ پیل کړه او د سپتمبر تر 11مې به بشپړه شي. د ناټو د شاوخوا 2000 غیر امریکایي ځواکونو وتل هم له دې سره په یو وخت پیل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن بیا ګواښ هم وکړ چې که د دې پروسې په وخت په پوځیانو برید وشي کلک ځواب به ورکړل شي. موږ د خپلو ځواکونو په محاسبه شوي خوندي او منظم وتلو باندې ډېر متمرکز یو. موږ دا خبره واضح کړې څنګه چې موږ له افغانستان څخه ځواکونه باسو، موږ به ساتنه هم وکړو او که پر دوی برید وشي نو د ځواب لپاره به یې پرېکنده ګامونه پورته کړو. وسله والو طالبانو چې له امریکا سره یې تړون لاسلیک کړی د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ د دوحې د تړون سرغړونه یادوي. دې ډلې ګواښ کړی چې دا کار پخپله دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لپاره لار خلاصوي. له امریکا سره همغږي بریتانیا هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو خوندي وتل له مهمو لومړیتوبونو یادوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب له خپل امریکایي سیال ښاغلي بلینکن سره ګډ کانفرنس کې وویل ځواکونه باید خوندي راوستل شي او د افغانستان د لاسته راوړنو خیال باید وساتل شي. موږ ته د اوس او سپتمبر ترمنځ موده کې لومړیتوب زموږ د ځواکونو خوندیتوب دی، تر څنګ دا یقیني کول چې موږ د ترهګرۍ په وړاندې د درېدو توان ولرو او په افغانستان کې په سختۍ ګټل شوي لاسته راوړنې ونه بایلل شي. بالاخره د سولې د یوې داسې پروسې په چوکاټ کې د خبرو تقویت شي، ټول افغانان ترې برخمن شي او افغانستان تر هغې کچې ثابته او ټول شموله پاتې شي چې ممکن. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11مه به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د نوي چاپریال ایجاد ته په اشاره ویلي د ګواښونو په پرتله فرصتونه په مراتبو زیات دي او له دوو لسیزو وروسته د پیاوړي ملي حاکمیت پر لور ځو. ښاغلي غنی دا خبره د دوشنبه په شپه په ارګ کې له افغان سیاستوالو سره په لیدنه کې کړې. هغه مخکې ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په اړیکو کې نوی باب پرانیستل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پیکاسو او کاساما رسامه په نیویارک کې نندارې او خرڅلاو ته وړاندې کیږي. پابلو پیکاسو د اسپانیا نامتو مجسمه جوړونکی او رسام و چې د هندسي رسامیو سرلاری ګڼل کیږي، او یایوی کاساما جاپانی رسامه ده چې په رسامیو کې تر ډیره دایروي شکلونه لیدل کیږي.
د نیویارک بانهامز هاوس نندارتون به سش کال پسرلی د پیکاسو او کساما رسامی خرڅلاو ته وړاندې کړي. اټکل سوی چې د پابلو پیکاسو مشهوره تابلو فم او بری موو به له لسو میلیونو څخه تر 1500 ډالرو پورې بیاسي. د نیویارک د امپرشنیست او عصري هنرونو برخې رئیس مالی آرت امبلر رسنۍ ته وویل موږ ډېر خوشحاله یو چې د ماری تریس والټر هغه مشهوره پورتریت چې پابلو پیکاسو په 1908 کال کې جوړ کړی نیلام ته ږدو. دا د پیکاسو له ډېرو ښایسته رسامیو څخه دی چې د خپلې مینې لپاره یې جوړ کړی و. د پیکاسو دا تابلو په 1904 کال کې یو چا پیرلې وه او له هغه راهیسې نندارې ته نه ده وړاندې شوې. تاکل سوی دا نندارتون د می میاشتې په 14مه نیټه پیل سي. په دې نندارتون کې به د جاپانی رسامی یایوی کساما رسامی هم لیدلو او پیرلو ته وړاندې سي. په دې ټولګه کې درې تابلوګانې او اته پر کاغذ سوي رسامی شامل دي. دا رسامی او تابلوګانې کساما خپل ډاکټر ته په ډالۍ کې ورکړې وې. ډاکټر هیروس په نیویارک کې په 1908 لسیزه کې د کساما د سرطان د ناروغۍ درملنه کړې وه. ویل کېږي چې دا د کساما له لومړیو رسامیو څخه دي. د کساما د هډسن او میسي سي پي سیندونو د رسامیو بیې 3 میلیونه او 5 میلیونه ډالرو اټکل سوي دي. د کساما د رسامیو نندارتون به د مې میاشتې په 12مه نیټه په نیویارک ښار کې په بونهامز نندارتون کې پیل سي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپریږي. شیبه وروسته قدرمنو اوریدونکو تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو نوی برخه وړاندې کوو. خدا دې لمړی د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د وړم کال پرتله فصلو کې 10% زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 6300 ټنه تریاک هم چې ډیری په هلمند ولایت کې تولید شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د مولوي رحم الدین په نوم د طالبانو یو مهم قومندان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي چې رحم الدین د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې د جګړو مشري کوله او په یوه هوایي برید کې پنخه شو. چارواکي وایي د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. د اوبه ولسوال وایي چې په ګڼو کلیو کې سیلابونو کورونه لاندې کړي او همداراز په ځینو کلیو کې سلګونه پسونه اوبه وړي دي. د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو یوه اډه چې امریکایي قراردادیان هم پکې دیره دي پرون په دریو توغندیو ولګېده وبخي. د امریکا دفاع وزارت د لومړیو راپورونو په اساس وایي چې په بلاد هوایی اډې د حملو امریکایان نه دي ژوبل کړي او تاوان هم نه دی اړولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن له مسکو سره باثباته اړیکې غواړي. بلینکن پرون په لندن کې وویل چې د واشنگتن او مسکو په اړیکو کې ثبات به د کرملین په پالیسیو پورې تړلی وي. ښاغلی بلینکن د امریکا د ولسمشر او د مخکینۍ ادارې هغه څرګندونې بیا تکرار کړې چې وایي امریکا نه غواړي له روسیې سره اړیکې کړکیچن شي. او د مایکروسافت کمپنۍ 15 میلیاردر مشر بیل ګیټس او میرمنې میلنډا سره جدا شول. ښاغلی ګیټس په ټویټر په یو بیان کې د ځان او میلنډا لخوا دا خبر خپور کړی دی.
دا ژوند رنګونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
منوم ده محمود اره منځزای.
منځزای څه څه کاروبار کوي؟
زه خپل ډنټر کالر ما خدای پازل ده داسې کې چې ته ویلړای کله ډنټر چلاوم کله دا ماشینه کو
د ماشین په اړه لږ معلومات راکړئ. د څه ماشین دي، څه نومیږي، چی کوي؟ یعنی دا د غالي ماشین دی؟
غالي ماشین دی. دا ګډل یاوړي د خپل پرويزه لري. د وړې زونته پرويزه دا چې هغه سپر لمبار ده په خاطر چې وړه خپل رشي د ګډل چي دي دا جوړ دا بیا خلک لږ زیګه غوړي.
کله د شروع کړه په خیر د کاروبار
کې بنده خو دا مخته د ماشین هم ډیر مخته پیونه وی کې د یار لسو یې نه وی کې کړه یو کلی کې ملګواله کلی کې بیا لږ کې حالات سره غشوال کنه مې چرسه دا بزرګي دلمه دا تقریبا سلارم امیاش کو بنده ول د لاس سره زوته پتی
نو لکلی نسبتا د وی ولسوالۍ بازار ته وروته حالته نه دلته کاروبار خده کال
دلته په دا ولته خو خلکه ولته هم دلته ورې ماشین ولګول لکه متلش کې هغه کام شو مدن د په خاطر دلته رولم مې چرسه دا سیده واسره دا بزرګي کنه وسا بزر ده
خبشي یا خده
وسا هم خده کنه مخ بیا دا غدی لکه دا غونډی ده می دا کلی ول د تل سره پیژنو اصله د وینم کنه دا حقيقي ان شاء الله نه راځي چې کی میګر کات کو نره برکات الله کی
ا انده سیدا په کوم وختونو کې ډیر کار یو تاسو
دا بس دین عبد الله چې د غنم وربل شي زکه ته غنم سره کور ده بیا خو ان شاء الله حقيقي غنم په وخت ډیر پر زمي کې بیا خلک غنم کام شي کامی جوار وی خدای که ما خار کم نی لکه پویډی کې
جوار او کرکیله وسم خلک
ها کی
خلک خو کې وسم
بالکل خو دا جوار چې دی غیر د خارکونه ملته دا خصوص ولک مول لري کنه غو اده ته دا ګډلی ورنی بیا په بزنس ته چوي
په نن سبا ورځو کې هغه چې تاسو لدی ماشین لري خدای د کورنۍ لپاره گزاره کوي
والله سه دا خو داس دل کنه وای دا کنه اوس خو داس غن کی کنه خو بیا الحمدلله دمر وی چې کلا به کی تاکه ورګه دا جذب نن تاکه نه کړه نن ورځ کنه به هی واسټه نه دونه کړي مو دا اینده درټی مې نن سهار په 19 بجې زیونه کړی دي نه نو څنګه نه وی غنه مقصد حاصل یو نه هو قسمت
قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې مطالب هم دومره په اتو بجو د ازادۍ رادیو د 19 ادبی فرهنګي پروګرام د ازادۍ رادیو مجلې اوریدل مهروي خو سیاوبلنیم ساته خبری مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.